کابل کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو پی او استودیو ته موزه فریبا زایر او زمانور همکاران هرکلی کوو. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه بحث روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. نور راپورونه هم لرو، خو صالح محمد صالح خبرونه په خبرونو پیلوي.
اجرائیه رئیس وی کنر او نورستان ولایتونه له سخت امنیتی تهدیدات سره مخامخ دي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. اجرائیه رئیس وای کنړ او نورستان ولایتونه له سخت امنیتی تهدیدات سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده.
نورستان او کنړ ولایتونه له ډیرو سترو امنیتی تهدیداتو سره مخ دي، خو یوه نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د خلکو همکاري ده. او که په دې برخه کې د حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري نه وي، نو په دې دوو ولایتونو کې د امنیت ټینګول اصلا ناممکن دي.
اجرائیه رئیس د افغان قواوو سرښندنې وستایلې. په هرات کې یو ځانمرګی برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان جیلاني فرهد ازادي راډیو ته ویل دغه دوه کسان پرون یکشنبه د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي.
خوشبختانه کارمندان
گمنام ریاست د نیکمرغه د هرات د ملي امنیت گمنام کارکونکي وټواني دل یو انتحاري چې غوښتل یې ځان په هرات کې منفجر کی ونیسي. د ملي امنیت کارکونکو هغه کس هم نیولای چې دغه انتحاري ته لاخونه کوله.
د بده اصل کې چې د تیرې سې شنبه په شپه د هرات په جوادیه جمعات کې دوه ځن وژونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ دېرش کسان وژل سول او شپږ تنه نور ټپیان سول. اجرائیه رئیس وایي د سرپل ولایت پر میرزا اولنګ کلي د وسله والو مخالفانو د حملې په اړه له مخکې څخه راپورونه موجود وه او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوی وای. عبدالله نن وویل چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته به نن مرستې ورسیږي.
حادثه بود که مردم توقع داشتن که از این
حادثه یوه داسې پیښه و چې خلکو یې د مخنیوي تمه درلوده، ځکه د دغې حملې په اړه راپورونه موجود ول. نن به زیانمنو او بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې ورسیږي او باید پاملرنه ورته وشي.
د سیاد ولسوال ویلی دی چې د میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنې کې وسله والو طالبانو او د داعش یوه قومندان لاس درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرلننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چارې پیل کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې د وزره مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفری تخنیکی ټیم روزل شوی.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانیستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 ورځو کې بشپړې سي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. میرمن الیس ویلس چې په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست استازي ده، د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد انی فاطمر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او نورو مقاماتو سره د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزو همکاریو او نور مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلس ویلي هیواد د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ته ژمن دی. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نن له افغان سرې میاشتې سره د 150 ټنو خرماو مرسته وکړه. د دغه سفارت شارج دافیر مشاري مزعل الحربي وویل
دا له افغانستان سره زموږ د کلنیو مرستو یوه برخه ده. په دې پروګرام کې 150 تنه خرما شامل ده. قیمت یې څه باندې 1,000,000 سعودي ریالو ته رسیږي. دا له افغانستان سره زموږ د بشري مرستو لړۍ ده.
دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره یې په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه.
فکر کوم دا به ګټور کار نه وي که د یوې موضوع پر سر هر څه پرېږدو. زما په نظر دواړه ستر هېوادونه دي او موږ باید د ګډ کار امکانات پیدا کړو. د اختلافاتو د حل لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
تاسی ازادي راډیو ته واژه. قطر نن له ترکیې پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دوی د ځینو عرب هیوادونو لخوا له قطر سره د بایکاټ په ځواب کې خپل ستراتیژیک اتحاد څرګند کړ. دغو عرب هیوادونو دوحه د تروریزم په ملاتړ تورنه کړې ده. د قطر دولتي ورځپاڼې آل شرق راپور ورکړی چې دغو تمریناتو هدف له اقتصادي، ستراتیژیکو او اساسي پروژو د دفاع لپاره د قطر د پوځ تیارول دي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای این او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونه به ور باندې ولګوي. دا په اصل کې ده چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اټومي وسلو زیرمه به لا غشتلې کړي.
خبرونه ملاحظه د ریډیو اوریدل په دې خبرونه کې دغه مطلب لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي لا هم کار روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د هغه هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژي ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. ټیلرسن وایي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د ټیم په غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا جدي پوښتنې به څه وي؟ افغان سیاسي تحلیلګران وایي
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا ده چې دوی څنګه کولی شي پاکستان دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا سره حکومت وکړي او دا حکومت په دوه ساحو کې کېدی.
د کابل امنیت قمندانۍ وایي په کابل کې د ترور او نورو جنایي پیښو د مخنیوي په هدف یې ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د رای ورکوونکو د 2000 مرکزونو د ارزونې چارې پیلوي، خو د انتخاباتو د سر بنسټونو په دې اړه څه نظر لري؟
اول خود را در مرکزون و در ستراتیجی جوراول خم مساله ده مونگ استقبال که او خود یو دیر ورو که گام دیده اصلاحاتو برابطه. دوین دلیل چه مونگ پتنگار که او زخوا چه ده پروسا انتخاباتو تا میزدی شده بیه.
نو راپورونه هم ستا پا دو هم منیمهی که یو کلی زر جغون و نیز پروگرام لرو اوریدو تا یه بلا ندر کن. تاسی ازادي رادیو اوري په داسه حال کې چې په سپینه مړۍ کې د افغانستان د ستراتیژي په اړه غور روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. د سپینه مړۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ماموریت په اړه د بحث لپاره درې غونډې کړې خو هیڅ پریکړه نه ده کړې. ریکس ټیلرسن نن وویل چې ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د ملي امنیت له ټیم څخه جدي پوښتنې کوي. احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. سپینه مڼۍ په افغانستان کې له 14 کاله جګړې وروسته د دې جګړې لپاره پر خپله پالیسۍ بیا غور کوي او راپورونه وایي چې د ټرمپ د ملي امنیت ډله په دې اړه چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږل شي کنه په دوو ډلو ویشل شوې ده. ټیلرسن چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آسیان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په مانیلا کې دی نن خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ د پخوا په څیر د دې جګړې دوام نه مني او ځکه د افغانستان د ماموریت په اړه مشخصې او جدي پوښتنې کوي. ټیلرسن زیاته کړه دا هغه پوښتنې دي چې مخکې هیچا هم نه غوښتل رابرسېره یې کړي. ټیلرسن وویل د ملي امنیت ډله هم د سختو پوښتنو ته ور ځوابونه او مشورې ورکوي. هغه د خپلو مشورو په اړه څه ونه ویل خو یادونه یې وکړه چې دا مشورې د ډیر دقت، بصیرت او د راتلونکي په اړه د ریالیستیک تصویر پر بنسټ ورکول کیږي. د ټیلرسن په وینا د سپینې مڼۍ د ملي امنیت ټیم د دې موضوع د څیړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډه کړې او مرستیال ولسمشر مایک پنس هم له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د افغانستان پر ستراتیژۍ د غور لیوال دی. د امریکا پوځي جنرالان د افغانستان جګړې ته ولاړ حالت وایي او حتی د امریکا او د ناټو د غړو له څو کلنو دوامدارو هڅو وروسته لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې متحد ایالات باید نه یوازې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، بلکې باید په بهر کې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم په نښه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو هیلو رڼا واچوله چې حکومت یې د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه لري.
هم ستراتیژي برای جنگ باشن که در داخل افغانستان محو نبود کنیم تورستارا، در پالوی ازی ستراتیژي برای صلح هم باشن که رای صلح باز باشه، و هم ستراتیژي برای ازی باشه که بالای پاکستان و فشار وارد شوه که با تورستار کمک نکنن، یا حلقات دیگه استخباراتی که کمک میکنن با اشکال مختلف باید بالای اونا فشار وارد شوه.
ولسمشر ترامپ دفاع وزیر جیم ماتیس ته پراخ صلاحیت ورکړی و چې افغانستان ته د استول کیدونکو اضافي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي، خو په دې اړه تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ماتیس ویلي له پریکړې مخکې غواړي تر هغه وخته انتظار وکړي چې سپینه ماڼۍ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په تیره د پاکستان لپاره او په دې اړه چې له تروریستي ډلو سره باید څه ډول چلند وشي خپله ستراتیژي بشپړه کړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر ډونالد ترامپ د پخوانی پالیسۍ له مخې د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د څېړنې په مقصد تر اوسه درې ځلې غونډې کړې دي، چې د ده په خبره ولسمشر ترامپ په دې غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا جدي پوښتنې کومې دي؟ د سیمې د امنیتي چارو کارپو اهلی ملا کوثری له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړی دی.
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا ده چې دوی څنګه کولی شي پاکستان دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا سره کومک وکړي، او دا کومک په دوه ساحو کې کېدای شي، یا دا شي چې په نظامي ساحه کې کومک وکړي او طالبانو ته نظامي شکست ورکړي، که هغه چېرته امکان نه لري. نو درېیمه مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه موږ کولی شو پاکستان دې ته مجبوره کړو یا قانع کړو چې دې طالبان د مذاکرې ته د کابل سره راولي.
کوثری صاحب، دلته خو یوازې د پاکستان مسله نه ده، بلکې اوس ایران او روسیه هم په دې لوبه کې ورګډ شوي دي. نو فکر کوئ چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په سپینه ماڼۍ کې په بحثونو کې به دا اندېښنې هم رابرسیره شوي وي؟
البته دغه هم یو مهم سوال ده چې مثلا پاکستان اوس نه ده، ایران هم ده، که چېرته د طالبانو سره د مذاکرې خبره کېږي ایران هم باید په کې داخل شي، ځکه تیر شو دو کلونو کې موږ ګورو د داعش د راتګ سره په افغانستان کې ایران او طالبانو سره اړیکې جوړ کړل، او دا ډېر پرمختګ وشو. ایران اړیکې د طالبانو سره، د طالبانو سره د مذاکرې په باره کې افغانستان او امریکا نه صرف د پاکستان خبرې کوي، ایران خبره هم کوي. ډېرې داسې مهمې کړې دي په طالبانو کې اوس چې ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري. دا عین وخت کې د چین موقف ده، عین وخت کې د روس موقف ده.
کوثری صاحب، د پاکستان مسلې سره باید په یو ډول بل شکه چلند وشي، له ایران سره بل ډول، او له روسیه او چین سره امریکا دې ته مجبوره ده چې بل ډول به چلند کوي. د دغو ټولو مسایلو ترمنځ یا د دغو ټولو هڅو ترمنځ انډول به امریکا څنګه ساتي په داسې یو شرایطو کې؟
دا د امریکا لپاره ډېر مشکل دی چې دغو څلور هیوادونو ترمنځ انډول وساتي. یوه مهمه نقطه دلته دا ده که تاسو وګورئ، د روس او د چین امنیتی ایستگاه د افغانستان باره کې تر ډېره حده پورې د پاکستان نه تغییر کوي، د امریکا د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو مهم مشکل اوس دا ده چې دوی د دغو هیوادونو د خصوص د پاکستان او د ایران په خدمت سره کوم کولی شي طالبان مذاکرې ته راولي. یو دوهم دا چې دوی څنګه کولی شي چین او روسیه دې ته قانع کړي چې په دغو دوو هیوادونو مثلا پاکستان او ایران چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري فشار واچوي چې د امریکا سره البته په دغه کوشش کې چې طالبان مذاکرې ته راوړاند راکش کاږي کومک وکړي. دا یو مهم سوال ده. زه فکر کوم دغه یو علت کېدای شي چې د واشنګټن دغه کومه ستراتیژي چې د افغانستان باره کې ده دا وځندېده، او فکر کوم نور به هم وځندېږي.
اوس یوه وروستۍ پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت له امریکا نه غوښتي دي چې په خپله نوې ستراتیژۍ کې نه یوازې په افغانستان کې دننه وسلوال طالبان وځپي، بلکې له هیواد نه بهر چې اشاره یې عموما پاکستان ته وي د افغان چارواکو هلته هم د وسلوالو ځالې په نښه کړي. د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د افغانستان له حکومت نه یا له افغانستان نه توقع څه وي؟
د امریکا غوښتنه شاید د افغانستان نه دا وي چې تاسو پاکستان سره څه شو کولی ډېر ډېر توجه په هغه مثبتو مسایلو وي، دغه د سرحدي امنیتي مسایل چې دي. په دې باندې خو مهمه خبره تکل کوي دلته دا ده چې امریکا اول غواړي چې د افغانستان د عوامو باره کې پوه شي چې د افغانستان د عوامو موقف څه شی ده. دوی طالبانو په خلاف دوی غواړي طالبانو سره مذاکره وکړي یا طالبانو سره چې کوم جنګ روان د دوام ورکړي. دا یو مهمه پوښتنه ده. بله خبره دا ده چې څنګه کولی شي د عوامو او د دولت ترمنځ چې دا کوم واټن ده کوم خلا ده دا کمه شي. دوی چې البته د دولت کارکردګي فساد او دغه واټن د عوامو او د دولت ترمنځ دا کوم چې دا خو مونږ شالونه دي. دا به امریکا البته چې یو زه فکر کوم چې دا به د امریکا یو مهمه د امریکا د ستراتیژي یو مهم شی په دې ستراتیژي کې چې دوی څنګه کولی شي په افغانستان باندې په شکل د اشکال فشار راولي چې دوی دا د اختلاس او د تقالب او د کرپشن دا مسله کمه کړي او کوشش وکړي خپله دولتداري دا ګوډ ګورننس چې ورته وي دې ته وجود یو نور هم ښه کړي. امریکا دې نتیجې ته رسیدلی ده چې یو عوامل د جنګ په افغانستان کې خپل داخلي مسایل دي. بده دولتداري ده، فساد ده، دا باید هم حل شي او تر هغه پورې به دا په ثبات او امنیت او ثبات کې مرسته وکړي.
د سیمې د امنیتي چارو کارپو حلیم الله کوثری و چې له احمد تکل سره غږیده او تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خبرونې دوام ته لاړ شو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو پر وی پنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونو خبرونو مو ولبلې پته مو د ازادي راډیو دات کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو دفاعي او امنیتی تفاهم لیک د عملي کېدو لپاره میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا د ناستې په پایل کې وویل په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو او بهرنیو چارو وزارت پلاوی له دوی سره کتلي او له افغانستان سره د خپلو همکاریو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. په همدې وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د دغه تفاهم لیک عملي کېدل ډیر مهم ګڼي. ناجیه ساپی نور تفصیل راکوي.
د حکومت اجرایی رئیس وای په کابل کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک دفاعي او امنیتی تفاهم لیک د عملي کېدو پر یو میکانیزم خبري شوي او دغه میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و له د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بېلابېلو برخو کې به خپلو همکاریو ته
ایتی از وزارت خارجی ایالات متحده امریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغلی و دغه پلاوی د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې د دوه اړخیزو ژمنو د عملي کېدو په تړاو بحثونه وکړل او یو میکانیزم جوړ شو.
سره له دې چې اجرایی رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل چې د پخوانیو تفاهم لیکونو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره په بیلابیلو برخو خبرې شوې دي. خغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د افغانانو له هڅو ملاتړ کړی. د کابل او واشنگتن په خوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د ثور د میاشتې په 13 نیټه د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال را په دې خوا تر 10 کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او خي حکومتولۍ په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تفاهم لیک د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو چې له مخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. خو په افغانستان کې د وروستیو جګړو او ناامنیو په زیاتېدو سره د ملي شورا د غړیو په ګډون یو شمېر سیاسي او مدني بنسټونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تفاهم لیک په نامه لیکېدو انتقادونه او د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که امریکا په افغانستان کې د یاد تفاهم لیک د عملي کېدو اراده ولري وضعیت به ښه شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجاد
تر اوسه له بده مرغه د تفاهم نامو د موادو د تطبیق لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. زه فکر کوم دا کار به په پای کې افغانستان نړیوالې ټولنې او د افغانستان نړیوالو همکارانو ته لوی زیانونه واړوي. که چیرې امریکا د توافق نامو د موادو د عملي کېدو جدي اراده ولري وضعیت به خامخا بدلون وکړي.
امریکای چارواکي په داسې حال کې د امنیتي تفاهم لیک په تړاو د ملي وحدت حکومت لمشرانو سره خبرې کړي چې په افغانستان کې د نامنیو دوام افغان او امریکای چارواکي اندېښمن کړي دي. مخکښ امریکایي سناتور لینسي ګراهم هم په دې ورستیو کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی او ویلي که چېرې امریکا افغانستان ته پاملرنه ونه کړي د دغه هیواد وضعیت به د عراق په پرتله لس برابره خراب شي.
سموږه خلاص د ریډیو ری د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي مرکزونو بیا تړنه او متوازن کولو چاري پیل کړی دي. د دغه کمیسیون د دارلنشا رئیس امام محمد وریماچ نن یو خبري غونډې ته ویل چې دا چاره به یو نیمه میاشت وخت ونیسي. نور حال اکرم الله اکرام خبرو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین خبر ورکوي چې د رای ورکوونکو د وزر مرکزونو د بیا سیړنې او متوازن کولو چاري د دوشنبه په ورځ پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دا چاري به تر 15 ورځې پورې بشپړې شي. د خاغلی وریماچ په خبره په دې بهیر کې له نوې ټکنالوژي څخه استفاده کیږي او هڅه کیږي چې راتلونکي انتخابات رانه او بې ستونزو وي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروگرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په 40 ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د خغلی وریماچ په خبره ل دی وروسته به د رای ورکوونکو په فهرست کار پیل شي. دی وای د نوې ټکنالوژي نه په ګټه اخیستنې سره به هر رای ورکوونکو د رای ورکولو په یو ځانګړي مرکز کې راجستر شي. په تیر کې د افغانستان انتخابات د درغلۍ او سرغړونو له ادعاګانو سره مالو. د رای ورکوونکو د مرکزونو غیر متوازن والی، د خیالي مرکزونو موجودیت او د سیمایزو زورواکانو مداخله هغه اندېښنې وي چې مخکې مطرح شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبر له مخې د ولسي جرګې ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتي مرکزونو لارزونې او بیا سیړنې سره موافق نه دی. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې بهیر له پیل وړاندې باید د رای ورکوونکو لیست ترتیب شوی وای.
اما د دې په کتو سره چې آیا دغه وخت کمیسیون هغه کړی مناسب ده که نه ده، موږ په دې باندې خپله نیوکه لرو. موږ تر اوسه پورې کړه رای ورکوونکو شمېره نه لرو. کمیسیون په دې باندې نه پوهېږي چې په کوم ځای کې څومره رای ورکوونکي دي او هلته هغه مرکز
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلۍ او سرغړونې څخه د مخنیوي په هدف لرای ورکوونکو غواړي چې د رای ورکونې له ځانګړي مرکز سره ځان راجستر کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ وویل دوی په دې کار سره غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې تیرې ترخې تجربې تکرار نشي.
و مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د رای ورکوونکو د 2000 مرکزونو د ارزونې چاري پیلوي. خو دا چې د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه کومې اندېښنې او غوښتنې لري، د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې له رئیس جنرال سپینغر سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دغه مرکزونو په اړه غوښتنې څه دي.
اول خو دا د مرکزونو د ستراتیژي جوړول ښه مسله ده، موږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وړوکی ګام دی د اصلاحاتو په رابطه. دویم دلیل چې موږ په ټینګار کوو زه خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوې وي، یعنی یادی اقل یو 3-4 میاشتې که پاتې وي شوې وي، خواله به دا وایي چې د بیا کتنې ضرورت به نه وي تر هغه پورې چې کوم تغییرات په امنیتي اوضاع کې راځي یا نورو وضعیت باندې تغییر راځي او هغه په دې محلاتو او مراکزو باندې تاثیر کوي، هغه د بیا کتنې ضرورت به ډېر نه وي. خو په هر حال یو ګام دی چې پورته شي. زه فکر کوم چې دقت په دې کې وشي چې دغه محلات د لاسرسي د نظره مخصوصا ښځو ته، هغه اسیب پذیره ګروپونه چې دي چې نشي کولی په اسانه لاسرسی پیدا کړي، داسې ځایونو کې جوړ شي چې د هغوی دپاره غټ سهولت وي. دویم قدم کې د تقلب مسله ده، طبعا باید په داسې عامه محلاتو کې اوسي چې هغه د هیچا د کنټرول لاندې نه اوسي. دریمه مسله دا ده چې باید دا محلات په داسې ځایونو کې تعین شي چې هغلته تګ راتګ و دغې مراکزو ته اسانه وي، هم ناظرینو ته، مطبوعاتو ته. بل دا دی چې د تعداد د نظره باید دقیق اوسي، حداقل تخمینی احصایه چې دا داسې نشي چې په یو ولسوالۍ کې مراکز زیات شي په بل کې کم شي، چې دا خپل هم تقلب ته
زمینه برابرای
هم دغه ځکه چې تاسو یادونه وکړه غو شمیر په ارتباط باندې په روسي او کلونو کې لګاونډي هوادونو نه ډیر زیات مهاجرم راستانه شوی دی په دې اړه تاسو نظر څه دی چې د دوی د فارم باید لکتر لګا ځانګړي مراکز وجود ولري
په دقیقه توګه همداسې د بهر نه مهاجر راغلي په داخل کې مونږ بي ځای شوی لرو مثلا د یو ولایت نه بل نور ولایت ته بي ځای شوی دي خلک یا دا اطرافونه خلق خارونو ترا کوچي دلی دي د امنیت په وجه یا د اقتصادي مشکلاتو په وجه دا ټول هغه مسائل دي چې د مراکزو په تعینولو کې هغه ته باید دقت وشي نو دا هغه باریکیانې دي چې زموږ امیدوارې چې کمیسون ورته پام وکړه او په دقیقه توګه دغه مراکز تعین کړي شي
د نامنۍ موضوع یو لاغه موضوع نه ده چې د انتخاباتو د سار بنسټونه چې کوم دي دا غوي د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړې دي او د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو کتونکو اندېښنې زیاتې کړې دي فکر کوي چې د نامنۍ لویر نه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وتوانیږي چې دغه وزره مراکز چې دوی دا بررسی کی او په شکل دا پروسه مخته ویسی
امنیت ډیر غټ چالش دی مخصوصا په دې بررسی کی هغه برخه د فعالیتونو چې ضرورت لري چې ساحینه مستقیم بررسیانی وشي طبعا هغه برخه به ډیر اغیزمنه کی او کېدای شي هغه نام نو سیمه ته د دوی کارمندان هغه لازم معلومات چې دلته لاس تره نه وړي طبعا دا به بیا د دوی په دې ستراتیژي چې جوړي په دې باندې به اثر ولري بل مسله دا ده ما مخ کې ویلې کومه ډیر د وخت محلات اوس تثبیتو چې ظاهرا اوس امن دی خو بیا انتخاباتو ته نږدې ده سیمه ناامنی کیږي د دې لپاره هم باید په دې ستراتیژي کې یو میکانیزم وي چې بیا څنګه دغه مراکز چې نامن شوي دي په خو امن او اوس نامن شوي دا څنګه موږ بیرته بدیل مراکز ورته څنګه جوړو چې بیا زرر او دغه خلکو ته کم وي نو دا یو مهم کار دی او د تخنیکی ظرفیت غواړي په لازم دقت باندې باید صورت ونیسي که دقت پکې ونشي دا کار به تر سره شي خو هغه موثریت او ګټه به بیا ډېری کمی
د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې رئیس جاندات سپینغرو
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت شیدونکو یم په ننګرهار کې دا کلار پاکستاني کلار باید بند شي مسنګ افغانستان چې پاکستاني کلار پکې وا چلیږي
زه عبد الخالق د کندهار د ولایت معروف ورسولي د مرزور کل څه خبره کوم اولس مشر اشرف غنی او داس نور بکر عبد الله او داس د رئیس سر څنګه غوښتنه دا غږ د مرز د معروف ورسولي روټ د ډیر وخت څخه چدی او زموږ مریض درځنه رسیدي پدغه لا هغه نن څنګه سمه له سمه د سدا باندې د مینونه ټکسي زموږ د دې سخت مشکلات زه د غوښتنه کوم د مشران د حکومت مشران څخه د زموږ سره راپور کړي
تاسو نظرونه مو اوریدل دوستانو تاسو پوهیږئ چې د فیسبوک په ګډون نورې ټولنیز رسنۍ له کورنیو خپلوانو او ملګرو سره د تماس وسایل دي خو آیا د دغو رسنیو تر حد زیات کارول کوم ستونزې پېښولای شي په دې اړه به له ملالۍ بشیر څخه وورو
فیسبوک او انستګرام لمش سره مرسته کوي چې لکورنۍ او خپلوانو سره په تماس کې اوسو خو پر دغه ټولنیزو رسنوي ډیر وخت تیرول شای خلکو ته د یوازیتوب احساس ورکړي دا خبره د یوې نوې تحقیق نتیجه شې ځینې راپورونه د ټولنیزو رسنوي د اعتیاد خبره کوي د پټسبورګ په هنتون د ارواپوهانو یو تحقیق شې یو ځوان کس چې څومره ډیر وخت پر ټولنیزو رسنوي تیروي هغه په ټولنه کې هغومره یوازې کیږي دا تحقیق د امریکا په روغتیایي ژورنال کې خپور شوی دی او وايي هغه ځوانانو چې په ټولنه کې لمخ کې لا د یوازیتوب احساس کاوه ټولنیزو رسنیو ته مخ کړه او له همدې کبله دوی نور هم په ټولنه کې یوازې سول د تحقیق د نتایجو لمخې د ټولنیزو رسنیو د زیاتې استفادې له کبله رښتونی او مخامخ تماس ته لږ وخت پاتې کیږي بل دلیل یې دا راغلی چې پر فیسبوک خلک تل د خپل ژوند خوشاله شیبې شریکوي او کاروونکي خپل ژوند له نورو سره پرتله کوي چې په نتیجه کې دوی خفه کیږي او د یوازیتوب احساس کوي خو دوی دا نه ګوري چې دا خوشاله شیبې یوازې د کاروونکو د ژوند یو اړخ دی ځکه هیڅوک د خپل بدبختیو په اړه پر ټولنیزو رسنیو نه وایي د یو بل تحقیق لمخې چې په برتانیا کې د روغتیا په برخه کې رایل سوسایټي ادارې خبر کړی دی، انستګرام د ځوانانو ذهني روغتیا ته زیان رسولای شي. دغه د عکسونو خپرولو رسنۍ چې اوس د فیسبوک لخوا اداره کیږي 100 میلیونه کارونکي لري. د تحقیق نتایج ښیي چې د انستګرام او سنپ چټ کارونکي په دوامداره توګه له نور خلکو سره د ځان پرتله کولو له کبله پر نفس له کم اعتماد سره مخامخ کیږي، او دا د دوی پر خوب منفي اغیز کوي. دغه دوی رسنۍ عکسونو ته ځانګړې څېړي دي. د تحقیق له مخې 15 ټولنیز رسنۍ په تر ټولو منفي اغیز لرونکو کې ثبت شوي دي. لومړی انستګرام، دوهم سنپ چټ، دریم فیسبوک، څلورم ټویټر او پنځم یوټیوب راغلی دی. دغه تحقیق که څه هم یوټیوب د شو ویډیوګانو په خاطر ښه ګڼي، خو وایي د کاروونکو پر خوب منفي اغیز کوي. همداراز ټویټر او فیسبوک یې هم یاد کړي چې د افکارو څرګندولو او شبکه رامنځته کولو لپاره غوره ځای دی، خو داسې هم لیدل کېږي چې پر دغو ټولنیزو شبکو د خپلو افکارو له څرګندولو وروسته خلکو ته تهدیدونه هم سوي او له بد چلند سره مخامخ سوي دي. تحقیقاتي ادارې د ټولنیزو رسنیو پر ادارو غږ کړی چې باید کاروونکو ته هغه مهال یو پیغام ولیږي کله چې دوی تر ټاکل سوې موده زیات ټولنیزې رسنۍ وکاروي.
له ملالی بشیر څخه مننه. او یو ځل بیا ورځو صالح محمد صالح ته چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اجرائیه رئیس وی کنړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتي تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه دوه کسان پرون د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي. اجرائیه رئیس وی د سرپل ولایت په میرزا اولان کلي کې د وسلوالو مخالفانو د حملې پاره لمخ کې راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیشي مخنیوي باید سوي وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسر سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چاره پیل کړې. د دغه کمیسیون د دارالانشاء رئیس امام محمد وریمات نن په کابل کې یو غونډه تول چی د وزره مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفری تخنیکی ټیم روزل سوی دی. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلز ویلي هیواد یې د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ته ژمن دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. قطرنن له ترکی پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. او د جنوبي کوریا ولسمشر دغه ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونه به ورباندې ولګوي.
اوس هم مرسي احمد سي سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د واټر پولو او لامبو وهنې لوبډلې د بامیان د سولې او دوستۍ تر عنوان لاندې د لامبو وهلو په سیالۍ کې لومړی مقام وګټه. د افغانستان د واټر پولو او لامبو وهنې د فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بامیان په بند امیر کې ترسره شوې چې پکې د هرات د لامبو وهنې لوبډلې دوهم او د بلخ د لامبو وهنې لوبډلې درېم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د درې ورځو لپاره په بامیان کې ترسره شوې او پکې د هیواد له 5 ولایتونو څخه 113 تنو لوبغاړو ګډون کړی وو. د بامیان د لامبو وهلو سیالۍ له ختمېدو وروسته 13 تنه واټر پولو او د لامبو وهنې لوبډلې ته معرفي شول. په کندهار کې د شطرنج لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د کندهار د بدني روزنې عامر سید مقتدا آقا میران د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د ښوونځي زده کوونکو او د پوهنتون محصلینو برخه اخیستې ده او د بدني روزنې په ریاست کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه زده کوونکو او محصلینو ته د شطرنج د ملي لوبډلې غړو لخوا د شطرنج روزنه ورکول کیږي. په کندهار کې د شطرنج سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې او هدف یې د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو غوره کول خودل شوی دی.
او د شیلډ کمیونټي چم اتلوري د ارسنال ټیم وګټه. د ارسنال ټیم تیر شپه د شیلډ کمیونټي چم په پینالټي کې درې دیو پر وړاندې د چلسی د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه او اتلولي خپل کړه. دغه سیالي د انګلستان په ویمبلی استډیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای
خبرونه ملاحظاتی رادیو اوریدل د دغو خبرونو او نورو راپورونو او تحلیلونو د لوستلو لپاره بلنه درکوم چې ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسی په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. یو بل امنیتي راپور لرو. د کابل امنیه قمندانۍ وایي په کابل ښار کې د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی دی. چارواکي وایي چې دغه پلان د پلي کېدو لومړنۍ چاري نن په اتم امنیتي حوزه کې پیل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د کابل امنیه قمندانۍ وای د ښاري امنیت د خوندیتوب د اقداماتو په دوام د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړي پلانونه او پروګرامونه چمتو سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي راډیو د وی پښتنې په ځواب کې که څه هم د ترور د ارقامو په اړه معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې د ترور کچه په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې لوړه ده.
کته واکنش سری خود تقریبا 100 نفر بالاتر.
هغه وای د هر ورځ لپاره مو د چټک خبرګون د قتی نږدې 100 کسه په ځانمنو حوزو کې موظف کړي. کنداک حوزه او د چټک خبرګون قتی په ګډه ځانګړی پلان جوړ کړی. ترور په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې شته ځینې سیمې چې ډېرې ځانمنون کې دي. ځانګړی پلان ورته لرو. تاسو ته وعده درکو چې له ترور څخه به مخنیوی وکړو. مرادی په وینا د دوغ امنیتی پلانونو او پروګرامونو مسولیت د چټک غبرګون قطعې ته سپارل سوی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ترور وژنې زیاتې سوي چې د وژنو تر ټولو ناوړه او تازه پیښه د تیرې یک شنبې په ورځ د کابل په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ د 5 ماشومانو وژل و چې تر اوسه یې وژونکي نه دي معلوم سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تېره اونۍ د کابل ښار په 12 ناحیه کې درې مرموز قتلونه ثبت سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ بیان بصیر مجاهد وای چې په تیرو 10 ورځو کې په ټول ښار کې 9 جنایي پیښې سوي دي چې په تړاو یې یو شمېر تورن کسان نیول سوي دي. د کابل ښار اوسېدونکي وای دوی دا ډول پیښو اندېښمن کړي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو ژوند او امنیت خوندي کړي. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې عرفان شاه ده. کابل خار کې ترور ډېر زیات شوی دی او چې ګوري کس تختبل شوی، چې ګوري کس وزل شوی، چې ګوري ډس پی شوی وي. نو زموږ چارواکو نه دا هیله ده امنیت ته دې لږ پام وکړي او حد اقل داسې وکولی شي چې دا د خپلو هېوادوالو د خپلو شهروندانو ژوند ته خوندي
کړي.
هغه وایي د کابل ښار اوسېدونکی یم. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د دولتي کسانو ترور زیات سوی چې خلک یې اندېښمن کړي او مامورین په ښځلو دندو ته نشي تلی. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو د نصبولو چارې بشپړې کړې دي چې دا چاره به له امنیت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ته ورسو یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال ته وویل چې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې د امریکا او روسیې ترمنځ جدي بې اعتباري رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبې په ورځ د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د سیمه ییز فورم په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن وایي د هڅه وکړه چې لاوروف پوه کړي د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه څومره جدي پیښه وه او د امریکا او امریکا د خلکو او روسیې د خلکو ترمنځ یې څومره لویه بې باوري رامنځته کړه او د دې وضعیت د مخنیوي لپاره یوه حل ته اړتیا سته. دغه لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ لاوروف ته خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت د کرملن د هغې پریکړې په اړه هم فکر کوي چې په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټیک ماموریت ته کمولو امر یې کړی دی. کرملن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې امریکا پر روسیه نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د لاوروف څخه د مسکو د هغې پریکړې په اړه ځینې وضاحتي پوښتنې کړې او خپل روسي سیال ته یې خبرداری ورکړی چې واشنګټن به دغه اقدام ته د سپتمبر تر لومړۍ نیټې عکس العمل وښيي. خو ټیلرسن ویلي چې امریکا به له مسکو سره د اړیکو لپاره کار وکړي او دا ګټوره نه ده چې د یوې مسئلې په خاطر دې ټول روابط قطع سي. ټیلرسن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې لاوروف داسې څرګنده کړه چې د اوکراین اړوند مسایلو په اړه پرمختګ غواړي. امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته له هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراینه جلا کړه او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ جاری وساته. خو پر دې هر څه سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د امریکا د شو اړیکو په اړه هیله څرګنده کړه.
زه فکر کوم دا دواړه لوی هیوادونه دي او موږ باید پر هغو برخو تمرکز وکړو چې په ګډه ورته کار وکړو. راځئ چې په ګډه کار وکړو او په هغو برخو کې چې موږ له یو بل سره مخالف یو باید د حل لپاره لارې ولټوو.
څو ساعته وروسته لاوروف وویل چې د امریکایي سیال تیار دی له روسیې سره پر جدي مسایلو مذاکراتو ته دوام ورکړي، که څه هم د امریکا د نویو بندیزونو له کبله دوه اړخیزې اړیکې ترینګلې سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د واشنګټن او مسکو اړیکې تر بل هر وخت تر خطرناک بریده خرابې سوي دي. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه دي چې د روسیې صدر اعظم دیمتری مدودیف وویل چې د دغو بندیزونو نتیجه د روسیې پر وړاندې په سوداګریزه جګړه تمامېدای سي. یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو.
سمو شخلاص د رادیو ری دوستان ورو ورو د پروګرام روسي شی بوت نږدې کې جو یو کله زر غونه جامه خبرې دوته چمتو ده. خو تر هغه مخه بیا هم یو بل راپور لرو د افغانستان په ارتباط. د کونړ والی وای چې د کونړ پر سین باندې د برېښنا بندونو جوړولو قرارداد ایو چې نه کمپنی سره لاسلیک شوی دی او په نږدې راتلونکو کې به د سروې او پسې عملی چارې پیل شي. والی وای چې ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې خپل د بند رغولو لپاره 200 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او د نورو هیوادونو رستوتا صبر نکوي. په دې اړه نور جزئیات روحلا انوري راکوي.
له تیر څو کالو د افغان حکومت مشرانو د کونړ اوسیدونکو سره ډېرې ژمنې کړې چې د کونړ په سین به د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید او په برکت به هیواد سناتی شي. څو ځلې سروې هم شوي خو تر دې دمه یې د بندونو جوړولو عملی چارې نه دي پیل شوي. خو اوس د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي چې د چین یوې ساختماني کمپنۍ سره د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو قرارداد لاسلیک شوی او ډیر زر به یې د سروې کارونه پیل شي.
امضا شوی ده مخته په چین کې د دې اطمینان راکړ شو چې به قاعده شرط به ان شاء الله په اوله قدمه کې د دې بندونو مطالعه سروې او ډیزاین تکمیلی په دود شپږو میاشتو کې او دغه نوښت به ان شاء الله عملی جاری شروع کی.
والی وای ولسمشر غنی هم ورته ډاډ ورکړی چې د کونړ په سیند د بندونو جوړولو کار نور د مرستندویانو کومکونو ته نشي ځنډولې، بلکې د یادو بندونو د پاره په سملاسي ډول 200 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. د کونړ اوسیدونکو وای اوس چې ولسمشر غنی کومې هڅې پیل کړي دوی ملاتړ کوي او ترې غواړي چې د بندونو جوړولو باندې عملی کارونه پیل کړي.
نوم می سپیولاده کرزی سه په وخت کې هغه ډیر ځلی زون سره وادي کړی دی دلته ولایت تراغلی او دوالی صاحب سره د نورو چارواکو سره د کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي خو تر اوسه پورې یو واده هم عملی شوی نه ده. خو اوس په دې دوره کې اشرف غنی چې زمونږ سره وادي کړی دی زمونږ د چارواکو سره کتلی دی او ویلی دی چې کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي دغه 200 میلیونه روپۍ چې د کونړ د ډیم لپاره ځانګړي کړی دی مونږ ترې مننه کوو او هیله لرو چې زر تر زره په دغه باندې کاروشي.
آزادی رادیو د اوبو او برېښنا پوخوانی وزیر اسماعیل خان سره څو ځله د کونړ په سیند د برېښنا بندونو جوړولو او د یاد سیند د اوبو د قوت په اړه مرکې کړي. هر ځل اسماعیل خان خلکو ته ډاډ ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ پر سیند د بندونو رغولو چارې پیل شي. یو ځل خو یې لا دا هم ویلي و چې دوی د دغه سیند څو ځایه سروې کړي چې یوازې په شپږو نقطو کې به پری د بندونو جوړېدو سره و نیم زره میگاواټه برېښنا ترلاسه شي. اسماعیل خان او ورسره ولسمشر کرزی دواړه له واکه لرې شو، خو په دومره اوږده موده کې دواړو خپلې کړې ژمنې پورا نکړي. خو اوس چې خلک د ولسمشر غنی کارونو ته ګوري، نو هیله مند دي چې د کونړ په سیندونو به د اوبو او برېښنا ګڼ بندونه ورغوي او له دې پریمانه اوبو به پورا ګټه پورته کړي.
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلښتې د کلینیک د اداري ماموریت لپاره امتحان ورکړی و. کلی چې د کامیابۍ زیری راوړ، خواښې هاجره او خاوند یې جمیل ډیر خوشحاله شول. اوس به واورو چې د کلی میرمنې د څه لپاره د ترور بیبي دفتر ته راغلې دي.
ګوره ترور بیبی، خو د شورا په دفتر کې بیغامه ناسته ده، ایس نه وایي چې مونږ څه ته راغوښتي یو.
اے وا میرمنو حاضرې، ته صبر میوا خواږه وي، لږ صبر وکړې چې نورې ښځې هم راشي، بیا به سره وپوهوو چې خبره څه ده.
ترور بیبی، داسې وبوله چې له هره کوره یوه استازې راغلې ده، نور یې نو بلامه ترمنځ کوه، مجلس دې پیل کړه.
یارا نفیسه دو خیاره بلا ده و اخلم. ترور بیبی بسم الله که چه سل کارونه لرو، انگور می هم سبق تزی، عوام یه پا کلینیک که وظیفه ده، ما شو ملور یه پا کور که پاتی کیگی.
یارا حجره استا پنگور خود سلا فری نوی، تکڑا مرده چه هم ما شوم ستی هم درس وی او هم پا کلینیک که ماموره ده.
ټولې میرمنې په کارونو کې نام خدای تکړه دي، خو چې مرسته ورسره وشي او لاره ورته جوړه شي.
وایم خدای دې د زرلښتې خاوند جمیل ته خیر ورکړي چې د خپلې میرمنې په قدر پوهیږي. ښه میرمنو، که راته غوږ شئ نو اوس به یو ښه زیره در باندې وکم.
واښځو غوږ شئ، چې د ترور بیبی د خبرو توتی ایله اوس په خبرو راغی.
حاجره ته چې له خبرې نه کوچ ونه باسې زړه دی نه صبرېږي. ښه دا ووایې چې کلي ته د ښځینه ډاکترانو ډله راځي، تاسو خبر یې که نه؟
هو زه خبره یم، د کلینیک ډاکتران یې او ګروپ یې کلي په کلي ګرځي، امیدوارو میرمنو او تیخورو ماشومانو له میندو سره مشورې او خبرې کوي.
دخ نام خدای دیوی، د کلی تعلیم یافته ښځه پار څه خبره ده؟
نفیسې دا ډاکترانې به ښځو ته څه رقم مشورې ورکوي؟
امیدوارو میرمنو ته به د ښه خوراک خبرې کوي، په دې به یې پوهوي چې څنګه ځان او ماشوم ښه وساتي.
نفیسې ښه شو چې ټولې دې وپوهولې چې د ښځینه ډاکترانو ډله له کلیوالو ښځو سره خبرې کوي، کومې میرمنې چې هلته نه دي ورغلي خبرې کوي.
تاسو خبرې ای چې په کلي کې ډیری امیدواری میرمنې یا په زیږون مري او یا یې ماشومان مړه کیږي؟ یو سبب یې دا دی چې دوی بې خبرې دي، کله خوراک ته پام نه کوي او کله هم د امیدوارۍ په وخت کې درانه شایان پورته کوي.
آفرین، خوراک هم ښه نه دی چې په کلي کې د میوې وخت نه وي، کلیوال قرآن کې پیسې پرې ورکي.
ښه ده چې په هر څه مو وپوهولم، له خیره چې نګور مې راواده شوه درانه کارونه به پیونه کم، ښه ښه خوراکونه به کوي، خوږې خوږې میوې به پیخورم.
ډیره مننه لیلا جانې او ملیا جانې چې مینه مو وکړه. مبارکۍ ته زموږ دفتر ته راغلئ. دفتر دی نو، چای او چاکلیټ هم نشته. که کور ته راغلئ ښه میلمستیا مو منم.
طیبه جانې ژوندی اوسې، ستا خبرې هم چای دی هم چاکلیټ. خوشحاله یم چې پس له مودو د یوې میرمنې قدر کیږي.
ملیه، طیبه زموږ د لارې مشال شوه.
لیلا، دا زموږ حق دی چې د خپل اخلاص او خدمت ښه نتیجه ووینو. کله چې د څارنې او تفتیش لپاره مکتبونو ته تلو، نو د ځینو دا په خیال کې نه راتلل چې زه د په خپل کار کې کامیابه شم.
ته ښه وایې. په اول کې رئیس صاحب هم ګمان نه کوه چې ته به کامیابه شې، خو اوس یقین لري چې ښځې هم د اداري کارونو استعداد لري.
الله تعالی هر انسان ته د کار کولو توان او پوهه ورکړې ده. چې څوک اخلاص ولري او په خپل کار کې کوښښ وکړي، خامخا بری ته رسیږي.
طیبې، هم داسې خوږې خوږې خبرې راته کوه. په یاد خو به دې وي چې د کار میز مې زوړ و، خو چا نوی نه راته اخیست.
هو ښه مې په یاد دي، د میز تخته دې په پښو راولویده. نږدې و چې خدای مکه لور دې پکې خوږ شي.
همداسې وه په خدای، بیا ما لیوانۍ نورم میخونه پې وهل چې لږ کار به وکړي.
لیوانۍ خود وې په سانې ژه نه سوځېده، په مات میز دې وکړي تویولې. خو اوس د نام خدای میز داسې ځل او بل کوي چې د سړي سترګې بریښوي.
هغه یې هم د طیبې له برکته راته واخیست. زما د میز خبره په مجلس کې ادا کړه او د ادارې زړه راباندې وسوځېده.
وایي د ګلونو له برکته په اغزي هم باران ورېږي.
زما د سر دعا کوي انشاءالله ټول کارونه به مو سم شي. مات میزونه او څوکۍ خو په ځای پرېږده، ماتې هیلې او ارمانونه به موم خدای ورغوي.
واه واه، نام خدای دې زلخت مبارک شه، له خیره کار دې پیل کړ.
مننه فاطمه، په حاضری کې مې نوم هم لیکل شوی او په بسم الله کمپیوټر ته کېناستم چې له کارونو سره بلد شم.
انشاءالله زر به بلد شي. په اخلاص به خپل کارونه کوي، وطن او خلکو ته به دې خیر رسیږي.
چې ستاسو دعا بیا سره وي همداسې به کوم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
محترم عامر صاحب، از ما نوم زرلخت دی.
ها ها، ډیر ښه، ستړی مشه، دوی دنده ده مبارک شه.
خیر یو سی عامر صاحب، ډیر مننه.
خدای دې کامیاب لره. فاطمی، زرلخت تکړه معلومیږي، په امتحان کې ډیر ښه ځوابونه ورکړي وو.
عامر صاحب، ماشاءالله زرلخت ډیر تکړه ده.
له کومه وخته چې زه په کلینیک وظیفه لرم، میرمنې په کارونو کې مخلصې دي. زرلخت به هم معلوم شي چې تکړه ده کنه.
عامر صاحب، ازم تر خپل وسه کوښښ کوم. که په کارونو کې تکړه نه وم، بیا خو به فاطمه مرا نه خفه کیږي. وای به چې دا څنګه خورله نمی ده.
نه نه، فاطمه ستا په اخلاص او استعداد باور لري. که څنګه فاطمی؟
همداسې ده عامر صاحب.
خو فاطمی، زله تان هم ډیره مننه کوم، ډیر لوی خدمت دې کړی ده.
عامر صاحب، د څه چې خدمت؟
خو تاسو مونږ ته مشوره راکړې وه چې کلیوال سیمو ته صحیح ګروپ ولیږو، چې د امیدوارو او د تیخورو ماشومانو میندو ته ښه مشورې ورکړي.
مننه عامر صاحب، زما ډېر ارمانو چې کلیوالو میرمنو ته ډاکتران ښې مشورې ورکړي. ستاسو په خیال نتیجه خو یې ښه وه که څنګه؟
ډېره ښه وه. دا یو ابتکار و چې زموږ ورته هېڅ پام نه و. اوس په کلینیک کې ستا او د نسرین نمونه د ټولو په ژبو دي.
شکر دی چې مونږ په خپل کار کې کامیاب یو.
فاطمه جانې، دا کامیابی خود مبارک شه.
عزت منه اوسې زرلخت، د صحیح ګروپ په جوړولو کې را سره عامر صاحب ډېره مرسته وکړه.
تاسو په خپله تکړه یاست. ښه نو، مهمه خبره دا ده چې زرلخت باید ځان ثابت کړي چې په رښتیا تکړه معموله ده.
خدایا، خویلی ستا گوری درسه چی واشو؟
خود نمخ که شفر زانه.
اوف، چی دسته ده نو درسه چی بیر تا سنف تا لارشو؟
نه نه فرزانه، ده نه اول زمخ که گیریم، ترا بسی رازه.
سمه ده، خو گورا خبری با ما اول تکوی.
نه نو، چالوکی ما کوه همه مخ که کوه اوام خبری را بندی کوی.
اوف، خو ما کوه ایلی گولی، زنه دینیسم، خو زه خبری نشم کوه لای شرمیگم.
وانجلی کانو، او دالی زو کسی کوه ای؟ حالا شب از درس سنفو تلاری شنگ.
موگ لماوانی سبی سر کار لرو.
رازه، مهربانی وکی.
ماوانی سبی اجازه ده؟
رازه رازه هیلی جانه. فرزانه، دام رازه ولی ولاره ای؟
آقا، ماوانی سبی.
خیرت خوبه بی، ولی دستی برخطه ای؟ لچه سر خوبه مجنگ نیفی کرده ای؟
خویلی ورده وای چی نه، طول خبره ورده وکا.
نه، تی ورده وکا.
وانجونو، ما تا ما اندیخ نرا واچه بلا. هره یوی چی وای، اصلا خبره وکی.
آقا، چمی ویلی، ماوانی سبی، یو سواله کاندي هر ورځ مو زوروي.
فضله خوایي بیخي زموږ زړونه له مکتب نه تور کړي دي.
دا شکایت یو څو نورو نجونو هم کاوه.
ښه څه وایي؟ داسې وایي چې مکتب ته مځئ؟
نه، رقم رقم خبرې راته کوي. کله مو په جامو خبرې کوي، کله وایي تا سره غوسه ښه نه ښکاري،
کله وایي چې بیا دې پټان نه ملوچ درولي، کله مخې ته وړې وړې تیږې راغورځوي، او کله وایي چې سترګې دې
پوه شوم. دا بدې ورځې ما هم ډېرې لیدلې دي. دا ووایه چې دا هلکان زموږ د خپل مکتب دي؟ ځینې د مکتب دي او ځینې ناپېژندوی هلکان دي.
کمل لالا ته دا خبره وکړم، بېخي به مې مکتب ته پرې نږدې.
هو، ما مې مور ته وویل چې زه نور مکتب ته نه ځم. مور مې وویل چې دا خبره د مکتب ماونې ته وکړه.
بس کوئ شابس، بس کوئ. نه نه، مکتب ته به راځئ، تعلیم ستاسو حق دی.
نو چې هره ورځ مو هلکان ځوروي، مکتب به خامخا رانه پاتې شي.
بس کوئ شابس، بس کوئ. تاسو نور مه ژاړئ، د صبر دا خبره زه له ادارې سره شریکوم، که خدای کول یوه ښه لاره به ورته وسنجوو.
عزیزانو، و موریدل چې د مکتب نجونو د مکتب معاون ته له هغه هلکانو شکایت کوو چې دوی د مکتب په لار کې ازاروي. خه ګرانو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ که د مکتب د نجونو د ازارولو مخه ونه نیول شي، ټولنې او کورنیو ته به یې ضرر او خطر څه وي؟ دا هم وایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او 9 0 1 0 1 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
چاندی